نه سو یو سلویخ روشن رور په دې هله چې پیغام را ته تر پای نه شرکی او په بار بار نه شرکی لتاسو نړۍ من نه تل دی وی آزاد یو ژوندې دی وی لتاسو نړۍ من نه خو وخت نه الله فرمان.
السلام علیکم د آزادې راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او اوریدونکو ته سلامونه وایم. د محمد مناخل خبره کوم. نو یو لک عزیز ده نبی یوسف محمد یوسف نمیږي د ګل زوی ده په کوم ملاخیل ده له شل کاله شاوخوا کېږي دلته په ایران کې نادرکه سوی ده که له هر چا سره یې حال وي د خدای دپاره دې دا کومک وکړي کور کې ژوند زندګي ډېره په ټپه ولاړه ده کور ورته انتظار ده که له هر چا سره یې معلومات ورسره یې جګ سړی ده قرآن شنه ګیره ده اوس به نه ګیره سپنه سوي هغه ټنکه شنه وینو وعلیکم السلام.
ګران وروره مولا خیر تاسو خپل د ټلیفون شمیره نه وه ذکر کړي نو هغه شمیره چې ما ستاسو په واتساپ کې پیدا کړه هغه زه اورېدونکو ته لولم 00 2 1 3 1 0 3 4 2. شمیره بیا تکرارم 3 1 0 3 4 1 2.
سلامونه زما یو خوری دی پنون د سرګل د وزیر زوی درقته ولسوالۍ تاخر د ولایت نږدې 2 کاله کېږي په یاران کې ورک سوی دی او نه د مرګ او نه د ژوند معلومات سره کورنۍ سره که تاسو لطف وکړئ دا موضوع سره شریک کړئ او موږ ته معلومات پیدا شي.
زموږ دغه ورور هم خپل د ټلیفون شمیره نه و ذکر کړي نو موږ ته دغه ورور د ټلیفون شمیره په واتساپ کې پیدا کړه چې زه یې تاسو ته لولم 00 2 1 0 4 4 9 9 8 2. شمیره بیا تکراروم 00 2 1 0 4 4 9 9 8 2.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ لیک تر غلی قری اسد اللہ اند پاریا بلات چلگزید ولسوالی ځخ نازدی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ډیر نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. بعد سلامت زما ورور دی د نور الله په نامه تقریبا 8 کاله کېږي چې د کور وتلی په کور کې خوشحاله کړی ولات لري د دره کې نست نور الله نمیږي د پلار نوم میراجانه کا او موږ خپل شپږ ژوند یو دی چې رسخ کم سوی دی نو ډیر پسې پریشان یو تقریبا 8 کاله کېږي چې وتلی د کور څخه بالا نه د ژوند معلومات سره نه د مرګ معلومات سره یو واري په کټ خلګو دا سره ته ویل دي چې په کندهار کې ځینې شنخته ولیدلې دي والا خلاص د بابا سره پولیسوالۍ کې په زاړه جمهوریت کې ولولاړو نو بیا درک نه لرو چې ته بیا څه سولې پر کوم باندې ولاړل هغه هم زه پسې ورلم حالت مې پیدا نه کړي امکان لري دا خلک خبره به خلاف خو چې هر څوک د نورلا په اړه باندې معلومات ولري که د مرګ معلومات وي یا د ژوند معلومات وي نو لطفاً په دغه شمیره یو ماته زنګ ووي شیرني ورکوم. اتصالات شمیره ده 0 8 3 0 3 3 4 5 8. شمیره یو وار بیا 0 8 1 3 3 4 5 8. شمیره یو وار بیا 0 8 1 3 3 4 5 8. او د نورلا نشانیانې دغه دي چې یو خو دغه د پیرانی مرضې بولي که د میرګي مرضې بولي دغه یې درلودې مرضې وو د پیري مرضې درلودې او بل یې پر دغه رسته لاس باندې داسې 4 5 ځای 2 2 سګریټ یا 3 3 سګریټ یې لګولې وو دغه یې پر دغه لاس باندې داسې کښکژلې وو د لاس باندې کوچني کوچني غارونه وه هغه خالونه یې جوړ کړي وو پر دغه رسته لاس پر مړوند باندې پر د مړوند پر د نس پر خوا باندې نو دغه د نورلا نشانیان دي که چېرې د نورلا په اړه هر مسلمان معلومات ولري شیرني ورکوم خو فقط د د ژوند یا د مرګ معلومات اوسي چې مور نور رونه مو ټوله کور ډېرې یادوي تقریبا 8 کاله ژوندی انسان د سړي تللی نو هغه واده د نورلا عمر 18 کاله اوس به شاید دغسې 25 کاله 26 داسې شاوخوا دی د نورلا عمر. خدای پاک مو ونازوي. السلام علیکم ورحمتالله. پیغام د نشرېدو په هیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه باتریس ولایت د غادس ولسوالۍ د لکې سر ته کړم. زما یو خوری دی چې میاشت مخکې وتلی دی د کور څخه د ایران په سفر تللی دی نو نادرکه دی نه د ژوند معلومات شته نه هم د مرګ د هېڅ معلومات یې نشته. کورنۍ ډېره خوشینه ده. نوې روزي دی د پلار نوم یې نازنین دی، د نیکه نوم یې عبدالله دی، په کوم باینځی دی. نو هر ورور چې درک ولري په دغه شمېرې دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
رالیږلې ده چې هغه زه تاسو ته لولم. 0000 8 8 5 1 2 شمیره بیا تکرارم 0000 8 8 8 یعنی چې دریپلا 8 5 1 2.
راډیو د ټول کار کوونکو سلامونه نیکې لري. زه محمد دین د بار خاله د چارګوله تور سالې د زیږینور د کل سم تماس کوله. موږ یو ورځ از روز په نامه د محمد دین د حاجی عثمان زوی د ملک محمد دین نظام الدین تاج الدین او محمد رسول او محمد امان ورور دی. تقریبا د طالبانو په هغه بل حکومت کې دوه کاله مخکې لا دره کا شوی دی. نن چا زنګ راته وای چې په نامه د اختر محمد مخدوم چا زنګ وهلې دی چې دا غسړی د هلمن ولایت مساکلا ولسوالۍ کې زموږ سره اوسېږي. پس ما زه یا محمدین په خپل اوري یا دغه اختر محمد مخدوم اوري نو مهرباني دی وکړئ په دغه شمارو زما سره تماس ونیسئ. اتصال شماره ده 0000 8 8 3 5 8 3. شماره زل بیا وایم 0000 8 8 3 5 8 3. او بله شماره ده 0000 8 8 3 5 8 3 2. شماره بیا وایم 0000 8 8 3 5 2. مننه خیر دی سي د ازادي شور کار کوم وسخه مننه کو نو بیا هم که چیرې نه دا ژغ را سره حوري ازادي راډیو ته زنګ ولې ماته نه چا زنګ وي چې د زابل ولایت څخه یو څه ازادي د شپ کوم ستاسو شماره راخسته تاسو نه زنګ وي ته معلومات څه وي نو بیا باندې څه پتا را کوم سره تماس کړئ. السلام علیکم. سلامونه کډرمن
اوریدن په هله تاسو بخیر سي باور سمان د پرښتو وطن خوست لیکنه روان زموږ یو ملګری دا یو ورور زمګول چې تقریبا دا شپږ میاشتې کیږي ورک شوی ده. په یاد له څه معلومات لري چې شماري اړه ما اریوا شماره درته وایم چې 0000 8 8 3 5 8 3 5 8 3 5 8 او شماره 0009 5 9 5. اریباش مره بیا مو ما پروا شپږ و و شپږ و شپږ یعنی 0000 8 8 3 5 8 3 5 8. روشن شمره درته یادوم ما پروا 0009 5 9 5. لته فمنه خدای فمان.
زموږ یو ګران اوریدونکی د خپل ورکسوي عزیز پاکله یو پیغام را لېږلی دی چې د ورکسوي کس نوم عبدالغفار د سید محمد زوی د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د توت د کلي شي. نو هر څوک د دغه کس پاکله معلومات ولري په دغه شمیره دی زنګ ووي 0000 8 1 0 5 3 2. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0000 8 1 0 5 3 2.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم محمد اسلام دی. زما یو دا کازو جلس مې سکیر چورک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اته غرد ولسوالۍ د ډاګي د کلی اوسیدونکو دی. عمر اوس 20 کال دی. پرنګ غنم رنګ په قدمیانه او د ژبې لهجه یې تیزه ده. د مدرسې طالب دی. کورنۍ اوس ډېر پریشان او خفه ده. نو که هر مسلمان ورور یې په اړه معلومات لري یا یو ځای لیدلی وي که هغه د افغانستان په داخله کې که بهر کې نو د الله د رضا اسلامي همدردي او د یوې مور د زړه دپاره دې پر لاندې شمېرو زموږ سره رابطه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوه. شمېرې په لاندې ډول دي 0000 8 1 0 5 1. دوهمه شمېره ده 0000 8 2 2 3. دریمه شمېره ده 0000 8 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده 0000 9 0 9 5 1 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گل احمد د ہلمند ولایت د علی د ولسوالی د لوی باغ د سیمه زخه دغه میسج پرردم. ما کاچ د شم احمد په نامه دی. دغه لاس کال کې چې د کور نه درګه سو د مرده د پر اس معلومات نه لور کچیر ما راغ دی په خپل او ری انور ملګری اندوالان پیجن یو څو کې درک لري نو په دغه لمبا دی ما ته رنگ وي 0 0 0 یا 0 4 3 4 10 ازادي راډیو ته د هلمند لرو چې مر ژغ نشر کې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ما ورور دای د نمیگی سای پلا جان د پلور نمی زر جان او که هر چتا دی معلومات کیگی پو دیر بخنه او مهربانی سر دین دو ماتا پو دیش میرا اڈی کا ونیسی 0 0 0 چلوی راویا 3 0 0 و تا 0 2 بلاش میرا دا 0 0 0 اتیا و تا دیرش نوی. السلام علیکم.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د زړه ټول درنو او کډمو نړیونو کارکونکو ته ټول همکاران ته سلامونه په دې لم ټول برکو خو خوش خوشاله از ډاکټر محمد خادم مد هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه شاغلی روشن صاحب محترم زما د طرف تاسو سلامونه کول کې په دې لم چې تاسو بم شیاست. زما یو د خاله زوی چې تقریبا شپږ وکاله کېږي چې د پرا ولایت د کلستان ولسوالۍ د ماتابات کلی د مادر بشو د سیمه څخه نه درک سوی دی. عبد البصیر نومیږي. تقریبا په جواب باندې ګونګی دی. غټ ځوان دی. خبر خاص نسی کولی د ایران خواته د موټروان سره تلل دي نو دوری ورک سوی دی نه درک سوی چې ایران ته بتللی په راکیبی کو پر کوم خوا باندې تللی. معلومات نسته. کار مومن مسلمان ورور ته د البصیر په اړه باندې معلومات نو زما د ټلیفون پر دغه شمیرو د اړیکې ونیسئ. زما ټلیفون شمیره ده 0 0 0 1 4 2 8 1 9 همدغه شمیره ده چې واټساپ هم پر استه. زه یو ځل بیا هم درته وایم 0 0 0 1 4 2 8 1 9 یعنی 0 0 0 1 4 2 8 1 9. سلام. زما پیغام په بار بار نشر.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم. محترمو زموږ یو دوستي ورک سوی دی راز محمد ولدی ګل احمد د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ کلی ټال. 25 کاله عمر لري. دماغي مشکل لري. 8 میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نه درک سوی. که هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمیرو معلومات وکړي 0 8 5 1 3 1 4 5 3 0 8 5 1 3 1 4 5 3 بلش میرا 0 0 0 8 4 6 3 0 0 0 0 8 4 6 3 0 په دغه شمیره د زموږ سره معلومات وکړي.
سلامونه ګلونه احترامات تاسو له د شان د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو لا کله درم چې زال رو جوړ خوښ او خوشاله تو کال آرام بوسیږي او تر دا مخاله مو وخت ډیر په خوښۍ او خوشاله را رسولې. زه هم میریا سانیتی ما د ننګرهار ولایت د بدیکوټ ولسوالۍ نه درته زنګ وخلی. زمونږ هم دغه شان چې یو دوست دی چې نادرکه شوی دی باز محمد ولد جان محمد لس کاله عمر لري. دا شل ورځې کېږي چې نادرکه شوی دی. کله معلومات یا چالي دلی منګل د اسلامي همدردی د مخې په دغه شمیرو اړیکې ونی 0 0 0 0 0 اخیری کې نوی شمیرا یو ځل بیا وایمه 0 0 0 2 0 5 5 9 اخیری کې 0 او دا بل شمیره ده. دا هم ځان سره والی خامخا 0 0 0 3 9 1 3 3 0 دغه شمیره بیا یو ځل هم اعلانوم 0 0 0 9 9 1 3 3 اخیری کې 0 بس باقی ښه خپرونه ښې شېبې د خدای په امان جایزه هم لري.
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواجه چې ازادۍ راډیو ته غوږ نیسي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. ګردوال در سره حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت او بیا لکامی ولسوالۍ څخه یم. روشن سے محترم دلتا زموږ یو تن د ترزوی زیولحق د پلار نومی امیر محمد دی. تیرو سلور ورځو راهیسې د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ کې د خپل واده په ورځ نادرکه شوی دی. یادونې وړ ده دغه هلک لږ څه ذهني توازن ستونزې لري. ذهني توازن ګډ وډ و د واده په شپه نادرکه شوی دی. سپین جامې او تور واسکټ یې پرتن و. یادونې وړ ده دغه لاس باندې خلکوفي هم ده. هر چاته په دې اړه باندې معلومات دي د مسلمانۍ او انساني همدردۍ له مخې دي. موږ سره په دې دوه ټلیفوني شمېرو اړیکه ونیسي. اتصالات شمېره وایم 0 98 99 3 2 2 یعنې 0 8 0 9 9 3 2 شمېره دل بیا وایم 0 8 9 0 9 3 2 بلا اتصالات شمېره وایم 0 9 5 3 2 1 یعنی 0 3 0 0 3 3 8 9. نو په دې لا چار چاته معلومات وي په همدغه شمېرو دې موږ سره ونیسي. واټساپ شمېره هم وایم 0 8 9 9 5 2 2. تر بیا ښه وختونه او ښې شېبې.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلي دی دا خونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې دی چې 15 14 کاله کېږي زیات کم دغونه به کېږي چې ورک شي. د ټلیفون نمبر 0 5 0 2 1 2 5 8 9. دوهم نمبر چې اتصالات دی 0 8 5 9 5 5 0 1 8. السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه موږ ته راولېږئ. د نن ورځې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم ستاسو په خدمت کې یو. تاسو ته سوکاله او نیکمرغه ژوند غواړم. د خدای په امان. مختمو ګلونه.
azadiradio.com د ازادي میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر شوزو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسئلې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې مېرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ژغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دوی کې یوه هم ځوانه فعاله وژما توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته شرغ لست. په پیل کې کدر ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یو ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت په کتو یو ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی پلومړی کټګوري دوهم کټګوري حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او ځایي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاوګلی رواني لحاظ په فزیکی لحاظ په جسمی لحاظ په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډیر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف ما په هوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې وي. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وې، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړی. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجلس درلودی. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. انشاءالله موږ به داسې یو ورځ ووینو چې ټولې ښځې په افغانستان کې د خپل ټول حقوقو څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې یو ورځ راغی چې د ښځو څخه هغه کوم حقوق چې درلودی د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا بندا انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی یې، تا باندې زوریږم. هر ورځ چې د افغانستان څخه خبرېږم یا دننه په افغانستان کې زما همکاران نورې ښځې هم د زموږ د ائتلافو غړي، د هغوی سره چې زه په تماس کې یم، د هغوی د وضعیت څخه خبرېږم. تا باندې زوروي مې نه یوازې چې موږ زوري، روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې تابن خرابېږي. دننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله کار کړی، شل کاله درس ویلی او کار یې کړی، او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي، تابن د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې، خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي، هغوی د ډپریشن سره مخ دي، او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي، چې دا خپله انسان زوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ، او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري، او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړئ چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي، که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي، او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغاني ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسولیت په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنگ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي. ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري، او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې دننه په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کیږي، باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوال څخه پخوا باید سوي وای هغه اوسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه. وخت نا وخت تاسو د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوئ. فکر کوئ چې داسې کوم ارګان شته چې ستاسو دغه غږ اوري، یا هغه د پخوا په څیر، یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغان ښځو اصلي دشمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات درلوده، خبرې اترې درلوده، اما د افغان ښځو هغه سری کرښې هغه ورته مهم نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هیواد دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ژغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق واړي، یا بهر د هیواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شیان مهمې، کوم موضوع چې دوی ته ګټه دی ډېر رسولې سي، دغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصامیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهر یا هم دننه په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې دننه په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوي. نو که چېرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقېږي، دا په دې معنی دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د ښځو استازو هم برخه درلوده چې د ښځو استازولي یې کوله. څه فکر کوئ چې د ښځو استازولي نه ده سوی که هغه موافقې چې سوي دي په هغې کې دغه د ښځو مسلې ته چندانې پام نه دی سوی، یا کیدای سي د پردې تر شا ځینې موافقې سوي وي چې د ښځو دغه د حقونو مسله یې له پامه غورځولې؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی، او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کېږي هره ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې څرخېده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 60% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي، دغه شی دغه سوال د ټولو افغانانو سره دی، خاصتاً د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړون کې وو، که هغه نړیوال هیوادونه وو، که هغه د ملل متحد استازي وي، دوی ټول د افغان ښځو په وړاندې اوس مسؤول دي، ځکه دوی د افغان ښځو هغه سری کرښې چې وي د هغه په هکله یې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لږ څه د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوالو ته راجع کېږي، ځکه دا دوحې تړون خپله د دې باعث چې طالبان واک ته ورسېږي. نو مسؤلیت دوی ته راجع کېږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنۍ وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
یا پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې، اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګورې، 40 کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوئ، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپل چې دی یو 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 غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټولو ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامېدي، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او دا خپل د ځوانانو فرار چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو دا غو وظیفو څخه استسوی دي نو هغه په دې کوشش کې دي چې له وطن ووزي ځکه وظیفه نه یې کار نه یې نو امیدي نو د کو نفقه سو کوټه برابرې نو دا دې بایس کې چې له افغانستان ووزي زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي دا په خاطر له افغانستان ووزي نو دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر د لیبیا چې د افغانستان څخه راوزي په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي دوی ټول شیان برتل صفر شروع کوي ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېری د دلته په اروپا کې خو د ډېری د منل کېږي یا هم نه منل کېږي باید اضافه درس ووایي طبعاً دا د خپل یو غټ بحران دی دا به ډېر ښیي چې ځوانان راپورته سي او د خپلو حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي دې لپاره خپل ږغ پورته کړي ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لاره نه ده څومره ځوانان به له افغانستان څخه راووسي ټول خو راوتی نه سي ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلوي دې لپاره باید حل لاره پیدا سي او دغه ټول مشکلات چې دننه په افغانستان کې روان دي یوه خوانه دی یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي د دغسې پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوي چې هغه د ښځو په اړه د ځوانانو په اړه د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي یا هم مظاهره ډیر سي یا هم رادیو تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي زه به دا ډیر شګنم کچېره اډیو او ویډیو میسجونه هم ډیر سي په د رادیو او تلویزیون لاره نو دا ډیر مهم تمامي ځکه د وطن د عیني واقعیت پر اساس باندې باید وژغېږو خپل ژغ تر نړیوالو پورې ورسوو تر هغه خلکو پورې ورسوو چې د افغان ښځو وضعیت دغه ورځې ته ورسوي نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیت پر اساس باندې یو سوکولار سي پر سټیج وژغېږي یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري د ځوانانو په وړاندې شتون لري دغه په حق له وژغېږي نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښی دی او افغانستان کې ښځې ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دی نو دا به ډېر ښیي چې مخامخ داسې نیګوشیشن یې خبرې اترې یې چې څوک ورسره وږغېږي خپل مشکلات ورسره شریک کړي نو تر څو دوی دې ته مجبوره سي چې باید اقدامات وکړي او عملي اقدامات ځینې نور اقدامات چې باید سوی وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو هغه باید مخته یوسي
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست دا غوی د لپاره لومړیتوب څه دی د دوو کلونو کې د دوی لومړی غوښتنه څه ده
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی ځکه افغان نجونې څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیری چې موږ مناسب چاپریال برابرو یا موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي یا هم مناسب چاپریال نه وو تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د لکانو د مکاتب څخه جلا وو. زیاتره استادان د نجونو د به د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی وو. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیچا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری شوی دی. او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره څومره ډیر رسیږي، د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې طبعا څومره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا دا دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول شوي دي، د دې زیان به څومره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه یي چې موږ مکتب ته پرېږدی او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی، ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی، زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالف وي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې له شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي، هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ، بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې، او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي، تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې وه چې 2018 کال د 15 اگست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول شوي، اما ورځ به راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی ښځې په صورت عموم کې د ټولنې څخه حسو اوس داسې یو ځای نهشته چې ښځې هلته مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپل یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې وو، همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي، تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیې دوی صادرې چې په هغه وخت کې دوی صادر کړي وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار او وظیفه او درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامنې سیمې چې وې، په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و. دا 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی 40 کاله لرې پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو، همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو، او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم، هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي، هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت تر منځ ډېر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 30 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه دغه وضعیت لاسه طبعا ستونزمنه را ته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي ز په دې هیله یم د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیاتو ښځو سره خبرې کوي مخکې مو د تاوتریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه په ځینو کورنیو کې ښځې مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ وي اوس هغو نارینه وو ته چې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي کوي څومره زمینه مساعده شوې ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي او دغه ښځې خو اوس د غږ اورېدو دپاره کوم مرجع هم نه لري
تر ټولو غټه ستونزه طبعا دا هم دی چې دغه کومه ما په هوی پروګرام مونه چې ود په افغانستان کې د شز د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وځي قوانين کوم حقوق درکړي دغه عامه پوهاوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوی فعلا تاسو ته به تر معلوماتي چې ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لری پروتو سیم ته چوینو حتی ټلیفون نه لري رادیوګان هم ډېری چې دی اوس د لری پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري طبعا دغه تاسو سیرات ردی کورنۍ تاوتریخوالی ما د مخام ویل چې ډیریږي جبري ودونه ډیریږي تر څنګه په کم عمر کې د نجونو ودول په بادو کې د ښځو ورکول دغه ټول شیان ډیریږي ډیری سیمې به وي چې موږ تلو د جمهوریت په دور کې اما په هوای پروګرامونه مو درلوده دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري دوی ته به ډیر جالب وو ځکه دوی نه خبر لدی چې دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي تعلیم وکړي په دې شیانو باندې یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې ځکه هغه اساسي حق دی په هغه باندې دوی نه پوهیده او دغه عامه پوهاوی پروګرامونه په جمهوریت کې چې لري پروتو سیمو ته به ښځې تلا او ښځو ته به یې عامه پوهاوی پروګرامونه جوړول یا هم د تلویزیونو له لارې به وي د رادیوګانو له لارې به وي د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو له لارې به وي یا هم د بلبورډو والارټونه به وو د دیوالي رسامیانې چې به وي فوټو اگزیبیشنز به وو دغه شیان به وو چې یو رقم اورنس رایزنګ وو یا هم عامه پوهاوی وو د ښځو لپاره راو دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوق په حقله خبرې دی تابع نو سیس داسې یو پلیټ فارم نسته چې شزه د خپل حقوق په حقله پوسی یا هم داسې یو پلیټ فارم مس په افغانستان کې نسته چې هغه د شزه پر موضوعات باندې بحث کوي هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي افغانستان اوس د شزه لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ولسي
او په اخر کې ډیر خبري مایوسون کې دي خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغم دغه شیبه او ری هغه ته تاسو څه وایئ چې دا وضعیت په دغه سپاتې کې چې بل اخر به یو څرک د هیلو پیدا کیږي دوی لپاره
زه فکر کوم چې افغان شزه ډیر مبارز دي هغه اصلا هم د اوس چې کوم کسان زما ژغوري زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارز دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کور شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د پرسرته عموم کې د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارز دي زه مطمئنه یم چې دوی پیژي چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیاره پسې رڼاسته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي د دې لپاره به حتماً هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې دا نهادونه د یو این ایجنسیز او د ټول نهادونه چې د بشر د حقوق لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې دعوه کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو هغوی حتماً دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لاره پیدا کړي ځکه ټول خلک پرته د دوی په وړاندې دریږي چې آیا دغه کوم قوانین چې تاسو د بشر د حقوقو لپاره جوړ کړی دا یوازې د کاغذ پروي دی، دا یوازې ستاسو لپاره دی، د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودې دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونه د هغوی لپاره نه دی؟ آیا هغوی بشر نه دی؟ آیا هغوی انسانان نه دي؟ نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او دغه وضعیت همداسې نه پاتېږي او حتما د حل لاره ورته پیدا کیږي.
ځوانه فعاله او د ښځو د حقونو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملمه پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبې زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.